السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په قندهار کې نن امنیتی پیښه چې ویل کېدل دغلته په مهمو سیمو باندې به حمله شوې دي پای ته رسیدلي او امنیتی ارګانونه وایي په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان نیولی. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې معصوم میوندې وړاندې کوي.
چارواکي وایي د کندهار ولایت مقام په انګړ کې جګړه پای ته رسېدلې ده او دوه تنه د والي ساتونکي او دوه تنه وسلوال مخالفین په چوب وژل شوي. ایساف وایي چې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوال طالبانو او حقاني شبکې یو شمېر مشران نن نیول شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې د ایران استازي وایي ایران به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره راتلونکې میاشت بیا خبرې پیل کړي. پورا خبرونه چارواکي وایي د کندهار د ولایت مقام په انګړ کې جګړه پای ته رسېدلې ده او دوه تنه د والي ساتونکي او دوه تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوي دي. د کندهار والي توریالي وسا تر دې حمله وروسته خبریالانو ته وویل دغه کسان د عریضه کوونکو په ډول ولایت ته داخل شوي وو او وسلې په بوټونو کې تیرې کړې وې. د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغو کسانو غوښتل والي او نور چارواکي په معنی کې دننه ووژني چې د پولیس لخوا ووژل شول. خو دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفین دغه ډول دولتي ودانیو ته نه وځي بلکې تر دې مخکې هم ځینو وزارتونو او نورو ادارو ته ننوتلي دي. وسلوال طالبانو د دې عملیې مسؤلیت اخیستی دی. د کندهار چارواکي وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په دوو جلا جلا نښتو کې تېره شپه درې تنه افغان او دوه نړیوال سرتېري او د دوی یو ژباړن وژل شوي دي. د کندهار د 215 تلق الاردو قومندان جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو پولیس په جړې ولسوالۍ کې یو امریکایي سرتېري وواژه. نوموړی وایي په ورته پېښه کې د افغان پوځ یو کمانډو سرتېري د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر یوه سرتېري ډزې وکړې چې له خپل افغان ژباړن سره ووژل شو. ښاغلی وردګ په ځوابي ډزو کې د پوځ او پولیسو له دغو سرتیرو سره یو بل پولیس هم وژل شوی دی. چارواکي وایي د دواړو پیښو علت لفظي شخړه و خو د دولت وسلوال مخالفین وایي چې دغه سرتیری د دوی کسان و. ایساف وایي چې د افغان او بهرني ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وسلوال طالبان او حقانی شبکې یو شمېر مشران نیول شوي دي. د ایساف خبر پاڼه کې ویل شوي چې د حقانی ډلې دوه مشران په خوست او د طالبانو درې مشران په کندهار، هلمند او غزنی ولایتونو کې نن نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغو کسانو په همدې ولایتونو کې د افغان او بهرني ځواکونو پر ضد حملو کې لاس درلود. وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د تخار له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله شپږ تنه مړه شوي او دولس نور ورک دي. د دې د ریرا صدر رزاق ازادي راډیو ته وویل دغه سیلابونه چې تیر شپه په جااب او نمک اب ولسوالۍ کې راغلي وو شلو کورونه ته زیان رسولې دي. د ویل چې د دغو سیلابونو له امله د تخار له مرکز سره د شپږ ولسوالۍ لارې بندې شوي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیوال اداره کې د ایران استازي وایي ایران به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره راتلونکې میاشت بیا خبرې پیل کړي. د علي اصغر سلطانیه خبرې د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا راخیستې دي چې څرګندوي دا خبرې به د مې پر 14 او 14 په ویانا کې پیل شي. هغه زیاته کړه له دې پریکړې معلومیږي چې د ایران اټومي هڅې سوله ییزې دي او د ایران پر ضد لګول شوي تورونه بې بنسټه دي. ټاکل شوی ده چې د مې پر 28 به په بغداد کې ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره هم د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د اپریل پر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلي و چې ایران له امریکا، روسیه، چین، جرمني، فرانسې او برتانیا سره خبرو ته هیله مند دي. لویدیز د شک کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او ایران دا تور نه ردوي. پر یو تاجکي څېړونکي چې د لمانځه په برخه کې وړاندیز کړی و چې په تاجکي ژبه دي داسې انتقادونه سوي دي. ظفر میرزایان چې د تاجکستان د تاریخ او ملي هویت په اړه لیکنې مشهورې سوي تېره اونۍ د لمانځه خبره په دوشنبه ښار کې وکړه. د تاجکستان د ملي پونتون لز دکونکو سره په غونډه کې ویلی و چې قران کریم خلق په خپل ژبه وای نو خدای پاک ته بورنځ دی سي ځکه چې په هی ژبه څل ویلی تنکید کوونکی وای دا وړاندیز د قران کریم له لښونو خلاف دی ځکه چې ژباړه کله هم د قران کریم د آیاتونو اصلي معنا ځین نسنی ولای د اسلامي چارو تیرونکو په تاجکستان کې ویلی چې د مرزایان خبري اسلام ته سپکاوی دی خو تر اوسه د تاجکستان دینی عالمانو او د دې هوا د علما او شورا د مرزایان د خبرو پاره چې تاوده نه را پاره ولیدې څه نه دی ویلې د سوریه حکومت رسنۍ وای پرونی وزن وژن کې د دمشق شهر په مرکزی برخه کې لښت لژنه کسان وژل په راپورونو کې دا د ترهګرو کار بلل سوی او ویل سوی چې د میدان په سیمه کې د بری دیش تنا نو ټپن کړي هم دي تر دې مخکې فعالانو د دمشق په صنعتي سیمه کې د یوې دولتي کمپنۍ ته نږدې د یوې بلې جلا چاودنی خبر هم ورکړی وو په وروستیو میاشتو کې د بشار الاسد رژیم پر ضد مخالفتونو د لیرې کولو لپاره د ډیپلوماټیکو هلو ځلو سربیره سوریه بلابل شارونو ته د چاودونو د ویڅپې د سوریه بلابل شارونو د چاودونو د ویڅپې شاهدان وو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون ویلي د سوریه رژیم له هغه اوربند څخه سرغړاوي کړی چې د نړیوالې ټولنې د استاد کوفی انان په منځګړیتوب ټینګ سوی وو د جمعې پوره سپینې ماڼۍ ویل دوی دې تخپه کړی چې بشار الاسد د سولې په برخه کې ژمنې نه دي پر ځای کړې نو امریکا به هڅه وکړي چې د نوموړي پر رژیم نور نړیوال فشارونه هم زیات شي دا ازادي راډیو ده ورسته تر دې چې په اوکراین کې څلور چاودونه وویشت کسان ټپیان کړل امنیتي هڅې په دې شهر کې زیات شوې دي پرند اورګاډي لوي تمځای یو سینما یو پارک سره دا چاودنی وسوې پولیس وایي به مونږ د ډیرانونو په صندوقونو کې ځای پر ځای شوی و د اوکراین د کورنی چارو وزیر ویتالی زاخر د چیډون لپاره دغه شرط ورغلی د اوکراین ولسمشر دا چاودنی ټول هیواد ته غواښ بللی او د چیډون لپاره یو ځنګړې ډله ټاکلې ده دا د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په پاتخ خبرونه کې بیا هم رضوان مراد
له ماسوم میوند څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل تاسې ازادي راډیو اورئ په کندهار کې امنیتي مقامات توی دغلته د والی پر دفتر شوې حمله پای ته رسیدلې او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده دغه راز دا هم وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د جنگي جرمونو باندې ځینې تورن کسان هڅه کوي چې ځینې نخې نښانې او شواهد لمنځه یوسي دا موضوع څېړو او دا هم وایي چې په فراه ولایت کې امنیتي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان نیولې ده د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو د خبرونې په دوهمه برخه کې د تاندې څنګ د ژوند په شیبو کې پروګرام تر څنګ دا هم اوري چې د هلمند په یو لری پرتی سیمه کې یو خونځه لډېر کلونو وروسته پرمستل شوی او خلک یې په خوښي سرګندوي
موږ ډېر خوشاله یو ډېر راځي لوی کوچنی خو راځي چې لوی کوچنی بو په مکتب اخته شي
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه په ډیر صفه ډول اوریدل شي د کندهار ولایت چارواکي وایي هغه دوه وسلوال چې د کندهار ولایت ماڼۍ ته دننه شوي د پولیسو لخوا وشل شوي د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د کسان تر یولسو بجو وروسته د ولایت ودانۍ ته دننه شوي او غوښتلې د ولایت چارواکو ته زیان ورسوي ویل کېږي چې د حملې پر مهال والیو د نوموړي مرستیال هم په ولایت کې و تر اوسه پورې د پولیسو چارواکو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته خو ځینې رپورټونه د مقامات په حواله وایي چې د کندهار د والي دوه ساتونکي د او د دوه وسلوال بریت کون کې په دې پیښه کې وشل شوې دي موږ هڅه کوو چې په کندهار کې د ازادي راډیو له خبريال سره په تماس کې شو او په دې اړه تاسو ته ورستي معلومات درکړو د غرض په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د جنگي جرمونو باندې تورن کسان هڅه کوي چې د خپل جرمونو په اړه ځینې شواهد لمنځه یوسي همدا شی به زکیه غیاسی را سره د ټلیفون په لیکه کې ده زکیه غیاسی نذیر کدارته وایي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه په دقیقه توګه څه ویلي
مراد صاحب تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل نن موږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره مرکه درلوده. هغوی په خپله مرکه کې دغه ټکی ته اشاره وکړه چې یو شمېر هغه کړی چې په تیرو جنګونو کې په ډله ییزو وژنو کې لاس درلود هڅه کوي چې دغه ډله ییز قبرونه له منځه یوسي. د بشري حقوقو د صحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو وزارت څخه یې وغوښتل چې هغه سیمه چې ډله ییز قبرونه پکې موندل شوي دي یا مثلا هلته موجود و روښانه شوي دي نو د هغه سیمو امنیت ونیسي. که څه هم نوموړي په دغه برخه کې د کوم شخص یا کومې ډلې نوم وانخیست، خو وی ویل چې دغه هڅه تر ډیره هغه خلک کوي چې په تیرو کلونو کې په جګړو کې ښکیل وو او جنګي مجرمین په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي. رابو شو د شمس الله احمدزی خبر ته چې هغه په دې اړه باندې دغه ټکو ته اشاره کړې ده.
متاسفانه په افغانستان کې دغه د سجمی ګورونو شتون په خپل ادا په خپل ثابتوي چې په افغانستان کې ډیری کسان د بیل دینه چې قانوني د لار نه محاکمه شي دوی په خپل سر بیل محاکمه وژل شوي دي او په سجمی ګورو کې اچول شوي دي. هغه کسان چې عاملین دغه ګورونو دي هغه تل کوشش کوي چې د دې په خاطر چې پاینده کې ځان د عدلي تعقیب نه خلاص کړي نو بې له شک هغه غواړي چې اثر د جرم له منځه یوسي. او خپل د سجمی ګورنو شتون دا په خپل یو اثر د جرم ده. کله لمنځه ویشي د جرایم ثبوت پاینده کې د مشکل کېږي.
مراد صاحب ښاغلی شمس الله وویل چې دوی همداراز په دغه اړه باندې خپلې څېړنې پیل کړي دي او یو شمېر قبرونه یې په کابل، مزار شریف، کاپیسا او بلخ ولایتونو کې پیدا کړي دي او د څېړنې په جریان کې دي. دوی وویل چې باید کورنۍ چارو وزارت په څلور دېرش ولایتونو کې هغه ځایونه چې مشکوک دي، یعنی په تیرو جګړو کې ورباندې دلته خلک وژل شوي دي، هغه ځایونو امنیت باید ونیسي تر څو د دغه ډله ییز قبرونه وموندل شي او هغه چې موندل شوي د هغوی امنیت وساتي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زکیه غیاسی نظیر وه چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دې غوښتنې او د دې معلوماتو په اړه معلومات راکول شویلې دي. د جنگي جرمونو ځینې مجرمین هڅه کوي چې شواهد او په خاص ډول د ډلیز وژنو هغه قبرونه یا ډلیز قبرونه له منځه یوسي تر څو د هغوی د جرمونو په اړه یا لپاره کوم ثبوت پاتې نشي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې او راتلونکو خپرونو کې نور دقیق او مفصل معلومات هم اوري. همدا شیبه له کندهار څخه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی هم را سره د تلیفون په لیکه کې ده. رښتینی صاحب، قسم چې خبرونه وایي چې اوس خو د کندهار د والی په دفتر باندې برید پای ته رسیدلی، کله جزئیات راکې نن څه وسول او امنیتي مقامات څه وایي؟
څه شپې مخکې د کندهار والی او د امنیت کمانډان په یوې ګټې خبري ناسته کې په دې ثبات معلومات ورکړه. دوی وویل چې نن غرمه تر یوولس بجو وروسته دوه تنو په ولایت کې دننه د ده پر دفتر، یعنې د والي پر دفتر حمله وکړه. والي وویل چې برید کوونکو توپنچې په خپلو بوټونو کې ولایت ته دننه کړې وې او لومړی د ده دوه ساتونکي ووژل چې وروسته د مقاومت سره مخ شول. د والی په وینا تر نیم ساعت په لږ وخت کې د دوی پولیس وتوانېدل چې دواړه برید کوونکي ووژني. والی دا هم وویل چې دوو کسانو د یو مشکل په یادولو یا د عریضې په راوړلو د هغو په یادونې سره ولایت ته راغلي وو او پولیسو که څه هم په دوی کې تلاشي کړې وه خو دې سره سره بیا هم دا توپنچې دننې کړې وې. والی په مجموع کې د مرګ شوې په اړه وویل چې په پیښه کې دوه ساتونکي وژل شوي دي او یو بل زخمي دی. دغه راز د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق ولایت د برید کوونکو د داخلېدو په اړه که څه هم د پولیس کمزوري وبلو خو ویل چې دا دل د دولت مخالفینو د یو نوي تکتیک څخه کار اخیستی او دوی به په دې برخه کې خپل تدابیر زیات کړي. د دولت وسوال مخالفینو د دغه برید مسؤلیت منلی دی او دغه کسان برید کوونکي خپل ملګري بللي دي.
ډیر زیاته مننه محمد صادق رښتینی، او چې د کندهار د والی پر دفتر یې د نن ورځې د برید په اړه معلومات راکول. د معلوماتو پر اساس باندې دوه د والی ساتونکي او د غرس دوه برید کوونکي چې ویل کېږي وسلې په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړې وې په دې پیښه کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د شاوخوا 25 ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته د وسلوالو مخالفان له لورې ګواښونه شوي دي. د پوهنې وزارت ویان امان الله ایمان وایي چې وسلوالو مخالفانو پر موټر سایکلونو باندې د ګرځېدو د بندیز په غبرګون کې په دې اقدام لاس پورې کړی. بلخوا ولسي جرګې پریکړه کړې چې د دې ستونزې په اړه بل اړوندو ارګانونو سره خبرې کوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا هم په ځینو سیمو کې خلکو شکایت کړی چې ښوونځي سوځول شوي او یا هم تړل کېږي. په دې اړه پام وکړئ. د احمد زمر ژمن رپورټ ده.
د پوهنې وزارت تاییدوي چې په غزنی کې په موټر سایکل باندې په سوارلۍ د بندیز له امله وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې په لکونو زده کوونکي له ګواښونو سره مخ کړي دي. د پوهنې وزارت وایند امان الله ایمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ډلو د غزنی په مرکز او د هیک او ناوي ولسوالیو کې زده کوونکو ته ویلي چې ښوونځیو ته نه ځي. نوموړي وویل د پوهنې وزارت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خلکو له لارې هلې ځلې پیل کړي دي.
د 15 شاوخوا کې زمونږ ښوونځي له تعدید سره مخ دي، البته تړل شوي نه دي او موږ نه د تړلو اجازه تر اوسه ورکړې ده. معلمینو ته او هغه بې دفاع معلمینو ته او معصومو شاګردانو ته دوی تعدیدونه کړي دي چې باید مکاتب وتړی او یا که نوي دورات باید اجازه ورکړي دي د موټر سایکلونو د تګ راتګ. زه فکر کوم دا به دومره مؤثر نه وي. زمونږ امید دی چې ولس زمونږ سره بدرې ملاتړ وکړي او د دغه غیر قانوني او غیر اسلامي غوښتنې په مقابل کې په جدي توګه د معارف وزارت د معارف تر څنګ ودرېږي او د معارف نه په ډېره مېړانه باندې د خپل اولادونو له حقوقو نه دفاع وکړي.
ښاغلی ایمان د وسلوالو مخالفینو دغه ډلې چې ښوونځیو ته یې ګواښونه کړي د بهرنیو هیوادونو په جاسوسي کړیو پورې تړلې وبللې. ایمان وویل د اندړو په ولسوالۍ کې ستونزه دومره جدي نه ده، ځکه د نوموړي په وینا هلته د ښوونځیو د تړلو په اړه د وسلوالو دوه ډلې په خپلو کې سره مخالفې شوې دي. د نوموړي په وینا په امنیتي ځواکونو د ښوونځیو ساتل یو ناممکن کار دی او د پوهنې وزارت غواړي دغه ستونزه په خلکو هواره کړي. په غزنی کې د ښوونځیو د ستونزو په اړه د شنبې په ورځ په ولسي جرګې کې هم بحثونه وشول. ځینو وکیلانو وویل وسلوالو مخالفینو د غزنی په ځینو سیمو کې ښوونځي په بشپړه توګه تړلي دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل په مسلې د مربوطه کمیسیونونه د پوهنې له وزارت او امنیتي ارګانونو سره خبرې وکړي.
د غزنی ولایت د مکاتبو د بندېدلو ستونزه ده چې دا په رښتیا سره یو ډېره لویه اساسي ستونزه ده. د جناب اصولي صاحب نه او همدارنګه د دنیو فرهنګي کمیسیون نه دوی د هم د تعلیم و تربیې وزارت سره منظم ډول په دې کې په تماس کې شي او دقیق معلومات دې حاصل کړي او په عین زمان کې دفاعي کمیسیون او داخلي کمیسیون دې هم د امنیتي مسؤلینو سره په تماس کې شي چې تر څو پورې د امنیت په اوضاع سره هم د غزنی پاک له وغږیږي.
د مرکز په ګډون د غزنی په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په داسې حال کې ښوونځي تړل کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي کال دغه ولایت د اسلامي تمدن مرکز ووسی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په رسمي توګه په غزنی کې د یادې ستونزې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم له پخوا د امنیتي ګواښونو له امله د پوهنې بهیر ټکنی شوی دی. بلخوا په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت ویلي چې په ځینو نسبتا ناامنو ولایتونو کې د یو شمیر هغو ښوونځیو په بیرته پرانیستلو بریالي شوي چې د ناامنیو له امله تړل شوي وو.
په فراه ولایت کې امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان نیولی دی. دغه قومندان تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وروسته تر ټپي کېدو ونیول شو. امنیتي چارواکي وایي دغه قومندان سمده مخکې د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د 2 تنو اوربکي پولیسو په وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو کې لاس درلود. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د دولت د وسلوالو مخالفان دغه نیول شوی قومندان ملا ملتان نومیږي او د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دغه کس تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیول شوی دی. د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ امنیت قومندان عبدالغنی وایي چې دغه کس په فراه ولایت کې په ډیرو تخریبي حملاتو کې لاس لري. د ده په وینا په دې وروستیو کې د خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 تنو محلي پولیسو په وژلو کې هم دغه قومندان لاس لري.
طالبانو مشهور قومندان اول ورځ خو دلته ګنا خلک ډېر الله کړی دي وویلې وه یار سر په سر کې نه سر بوله چې په غوښ بده وو.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه دغه قومندان په اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي دولت د وسلوالو مخالفانو دغه قومندان په نیولو سره به د خاک سفید او بلابلوک ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي.
و موریدل چې په فرا ولایت کې امنیتی مقامات وي د وسلوالو طالبانو یو مشهور قمندان یې نیولی دی. بل لور ته د هرات د پرسي ولسوالۍ څارنوال تر تختول کېدو وروسته وسلوالو طالبانو وشلی او د همدغه ولایت چیندان ولسوالۍ مربوطاتو کې بیا د سړک د غاړې څو پټ کړه شوي ماینونه کشف او بیرته خونسا شوي دي. دغه راز په سیمه کې د نورو امنیتي پیښو په اړه هم درته وروستی حال له سیم نه شریف د نسانګزی درکوي.
د هرات د پرسي ولسوالۍ څارنوال د جمعې پر ورځ له ښار څخه د خپلې ولسوالۍ په لور یو مسافر لرونکي موټر څخه وسلوالو وتښته او د شنبې په ورځ د دغه ولایت امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې د هغه د وژلو خبر تایید شوی و. راوړي و چې تښتونکي د وطن دښمنان او د پرسي ولسوالۍ څارنوال عبدالمنان وژلی ده. په خبر پاڼه کې په پیښه ژوره خوابدي او د پولیسو د جدي پلټنې راغلي و. بل پلو د طالبانو په ویاندې قاري محمد یوسف احمدي په ټلیفوني پیام کې رسنیو د پیښې مسؤلیت منلی ده. راوړي دي چې څارنوال عبدالمنان د شینډن اجزا آباد سیمه کې وواژه. همداراز په خبر پاڼه کې دا هم راغلي و چې د شینډن په مربوطاتو کې د سړک د غاړې دوه ماینونه کشف او د ائتلافي ځواکونو د انجینري ټیم په مرسته یې له چاودنې مخکې خونسا کړه. په دا وروستیو کې د هرات په کچه یو ځل بیا د خلکو تښتونې زیاتې شوي چې ډېری شکایتونه د سوداګرو او ځینې دولتي مامورینو د امنیت په اړوند دي. که څه هم د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي د خلکو ورته شکایتونو د توجه سره د ولایت بېلابېلو برخو کې 9 تنه لوړ پوړي امنیتي مامورین په دا وروستیو کې له دندې ګوښي او په ځای نور مسلکي مامورین تعین کړه، خو لا هم ستونزه لکه څنګه چې تمه کېده هسې خلک وایي حل نه ښکاري. د هرات امنیه قمندان جنرال سید آغا ثاقب وایي په ولایت کې د حکومت د مخالفو وسلوالو نظامي ځواک مات کړی، خو د انسان تښتونکو او مافیایي کړیو د مخنیوي هڅې هم ګړندۍ پر مخ ځي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان د روسیو حالاتو، مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه مقالې خپرې کړې چې جزئیات یې له حمید محمد څخه اورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو په رهبری شورا کې د اختلافاتو په مسلې هم بحثونه کړي. ملي باور نه دلته رسپانو په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې مولوي آغا جان متسم چې د کوټې د شورا په خواني مشر وو د همدغه شخړو اختلافاتو ښکار شوه دي. رسپانو دا هم لیکلي چې مولوي آغا جان د دغه اختلافاتو له کبله په کراچۍ کې تر مرګونه حمله لاندې هم راغله او اوس مهال په ترکیه کې تر درملنې لاندې ده. د رسپانو په وینا په مولوي آغا جان د مرګونه حمله یو اساسي علت دا چې د دا غوښتل چې طالبان باید د نور څه ترڅنګ یو سیاسي تحریک هم وي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې باید بشري او پراختیایي کارونو ته هم اجازه ورکړي شي. ورسپاڼې په مولوي آغا جان ته د حملې او بل لامل ته هم اشاره کړې او لیکلي چې د تر ډېره غوښتل چې طالبان باید د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. سرنوشت نه دلته ورسپاڼې د طالبانو په مشرتابه کې په همدغو اختلافاتو بحث کړی او لیکلی دی چې پر مولوي آغا جان مرګونه حمله دا وښودله چې هیڅوک نشي کولی چې د کوټې د شورا اوامر له پامه وغورځوي او څوک چې دا کار کوي لوی خطر په سر اخلي. ورسپاڼې لیکلی چې مولوي آغا جان هغه مهال د طالبانو په مشرتابه کې خپل باور له لاسه ورکړ چې د په خلیجي هیوادونو کې له اروپایي چارواکو سره په خپل سر د سولې د خبرو لپاره پټ تماسونه ونیول. ورسپاڼې لیکلی چې په مولوي آغا جان باندې له مرګونه حمله وروسته هم د ځان له طالبانو جلا نه بولي او وایي چې په ترکیه کې د پاتې کېدو اساسي علت د درملنه ده. محور نه دلته رسپانه به لیکلی چې په ترکیه کې له مولوي آغا جان سره شوی چلند طالب مشران ورختا کړي چې هڅه نه د دوی نور قومندانان هم ورته لاره خپله کړي. د رسپانه په وینا په طالب مشرانو کې دا ویره ځکه موجوده ده چې دوی نشي کولی د مولوي آغا جان په څیر د کسانو ځای بیا ډک کړي. له طالب مشرانو سره په ترکیه او نورو هیوادونو کې د دوی د جګپوړو چارواکو د پناه اخیستلو ویره په داسې حال کې پیدا شوې چې ویسه خپلواکو رسپانې به لیکلې چې د اسلام آباد په درې اړخیزه غونډه کې بیا د حقو طالبانو لپاره د خوندي لارو په موندلو ټینګار شوی چې سوله غواړي.
د امریکا، افغانستان او پاکستان چارواکو پرون په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر حالاتو او په افغانستان کې سولې پر روانه پروسه خبرې وکړې. په خبرو کې د افغان هیئت مشر جاوید لودین ویل چې یو کمیسون به رامنځته شي تر څو د هغو طالبانو لپاره چې غواړي د ده په وینا د عزت او سولې ژوند ته ستانه شي د ستنېدو لار پیدا کړي. د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان استازي مارک ګروسمن پرون ویل چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره خپلې هڅې له ټولو دخیلو اړخونو سره شریکې کړي دي. خو اسلام آباد د مارک ګروسمن د تګ یو اصلي هدف له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کول او له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو لپاره د یوې لارې موندلو. د ګروسمن د هڅو څه نتیجه درلوده؟ په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې جزئیات یې له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوږدې مودې کړکیچ د پای ته رسولو لپاره په لوړه سطحه خبرې په ناکامۍ پای ته رسیدلې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر کړی ده او وایي چې د مذاکرو د ناکامۍ یو دلیل دا دی چې پاکستان ټینګار کړی دی چې واشنگتن باید له دوی څخه معذرت وغواړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د جمعې په مخصن له کومې موافقې پرته له اسلام آباد څخه ولاړ. د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د څلورشتو پاکستاني عسکرو وژل کېدو د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ روابطو ته ضربه ورکړه. د حملې په اسلام آباد کې د واشنگتن په ضد احساساتو پارول او پاکستاني چارواکو د ناټو د اکمالاتو لارې وتړلې، خو د امریکا متحدو ایالاتو له دې عمله د معذرت له غوښتلو ډډه کړې ده. د نیویارک ټایمز په حواله د جمهور رئیس اوباما ادارې د اپریل تر 15 نیټې چې پر کابل وسلوالي حملې وسوې له پاکستانه د معذرت غوښتلو په اړه جدي غور کاوه، خو تر حملو وروسته د امریکا استخباراتي او پوځي چارواکو ته څرګنده شوه چې دا حملې د حقاني شبکې لخوا چې ځالیه په شمالي وزیرستان کې دی پلان او تنظیم شوی وي. نیویارک ټایمز وایي د مسلې د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د ادارې د لوړ رتبه چارواکو لخوا له پاکستان څخه د معذرت غوښتلو په اړه بحثونه بدل کړل. د سیمې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ګروسمن دوه ورځې په اسلام آباد کې و ترڅو روابطو ته رسېدلی زیان ترمیم کړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې ترڅو چې امریکا له دوی څخه د 24 عسکرو د وژل کېدو په خاطر بخښنه ونه غواړي د ناټو د اکمالاتو لارې نه خلاصوي. د دې په مقابل کې د امریکا متحدو ایالاتو هغه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر ځنډولي دي چې د پوځي مرستو په خاطر یې له پاکستان سره ژمنه کړې وه. نیویارک ټایمز وایي په راتلونکو درېونیو کې به په شیکاګو کې د ناټو تړون کنفرانس پیل شي. د ټایمز په حواله حتی که چیرې پاکستان په دې غونډه کې د ګډون لپاره بلنه هم ترلاسه کړي، له امریکا سره په روابطو کې د کړکیچ دوام به یې په ګټه نه وي. نیویارک ټایمز وایي د امریکایي ادارې چارواکو د جمعې په ورځ تایید کړ چې دغه مسله به په لنډ وخت کې حل نه شي.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د ترشن آسمان لاندې خبرونه کې تاسو نن د سولې په اړه له ملمنو سره د غراس د اوریدونکو نظریات اوري. د تخار ولایت د عین قلا ولسوالۍ مالدار او کوچیان شکایت کوي چې سرزینوی زورواکي اورانوي. لسیمی د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهیم رپورټ لري چې د همدې ولسوالۍ د کوچیان د استاذي ملک موسی په سرګندونو پیلېږي.
ماشار مستقل دا زنګل قطع شوی دی، چارې ورشي بس زیاتې دا زنګل اجاره کې وروره پیسې ځینې اخلي، بس دا امر ورکي وای ورشي اجاره کوي قطع کوي. عریضې مو وکړې والي ته ورنو چې وروره موږ دلته زنګل کچېرې دا ملت افغانستان د مځکې په کار دی، آیا دغه مالداري و په کار نه دی؟ که دا مالداري په کار نه وي نو دا امر دې وکړي چې وروره مالدار دې قطع شي، میز وروره اوس غوی مستقل دې ورک شي
دل دیامل کوچانو تا دور پی خستون زو پا باب داسی وویل
تکلیف داغیو چی مر مستقل زیتی داغیو میر لرو دوی میر لرو غاری تا مولی دیری آیات تایی نسی کسو کچیر مرد داغا افغانستانیو مقصد یه سوی مصد پغام کی نده زیرات زیتی مدیر دا زیرات سی مر مستقل دا زنگل مربوطا دا داغا دی وای ورور والی زما په کول نه کی زار ما مرکز سم زنګو مارکی زنګو می سړی ما په غام کې نه دی نو چې دا سی ورور مې مالونه خرڅ کوو خو خرڅې زم نه یو اډو کې دی بالا بالا چاره نه څنګه کې دی خو ترې دریا تاخیم دریا یم او پراته یو دی خو ته دا خلک ورو درګر امرو نه راوړي وو شړی او زیاتې مګ به په حالات تبات کې قرار لرو زیاتې د خپل عمر اوس مې بیزارسي
په پای کې ملک موسی خپل غوښتنه داسې مطرح کړه.
دولت ته موږ دغه غواړو چې وروره مسلم موږ حق حقوق ولې نه پایماله شي، ولې موږ داسې بېساتره شو، ولې موږ داسې مالي مواشي مو د لاسه دمبای نه ولاړی وروره. پنځه قیرې دلته پراته یو کې تخمیلان پنځه قیرې پاسه پیش حساب یې کړو، اوه سوه اته سوه کوره دي وټاکونه مو چاپاس واریزی مو ورکړې ته اوس دولت خولاکه موږ سره چا وروره د روپۍ کوما کړی هغه خودیم توره بلا ورپسې شي. اوس موږ دا غواړو چې دغه مالچار وروره دا ډبرو کې چې پراته یو دا موږ مالونه دي نه را باندې ورکوي دغه دې نه قطع کوي. والي صاحب د ولس قدر مقصد د خدای وبیریږي دا دغونې چې خوري خوري په هغه مور نو څه اخرې دغه د حیوانانو رخص هم زیاتېږي، سترګې ورته د خړې ودغهت هم زیاتېږي، د دا افخینې ور زیاتېږي، خلک ورځي پیسې اخلي او د زیاتې امر ورکوي.
ومریدل چې د تخار ولایت د انقلاب ولسوالۍ مالدارو کوچیان شکایت کوي چې سرزین زورواکي ورانوي خو دولت د دوی د ستونزې د حل لپاره اقدام نه کوي. دوه نیم بجې شوې دي. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار د والی په دفتر د برید په ترڅ کې د ډزو د تبادلې پر مهال دواړه ځانمرګي برید کوونکي او همدارنګه دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دوی وایي نن سهار دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې په سپکو او درنو وسلو او چاودیدونکو موادو سنبال ووتوانېدل چې له امنیتي دیوالونو تیر او ځان دننه د والی د دفتر ودانۍ ته ورسوي چې دننه په ودانۍ کې له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې پولیسو د هغه زرګونو مظاهرشیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او بوشیندونکي کارولي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په پلوي مظاهره کوله. د یوکرین یو قاضي د دې هیواد د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو محاکمه د مې 28 نیټې ته ځنډولې او ویلي دي چې پر نوموړي د مالیې د نه ورکولو د تورونو له امله محاکمه د هغې په غیاب کې ممکنه نه ده. په زرګونو کسانو د مصر په مرکز قاهره کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د وخت دفاع وزارت په لور ور روان شول. دوی د دې لپاره مظاهره وکړه چې د انتخاباتو کمیسون د ولسمشرۍ له انتخاباتو دوه اسلام پلوي کاندیدان محروم کړل او د حسنی مبارک د وخت یو صدر اعظم ته د کاندیدو اجازه ورکړه. پر یو تاجکي سیلونکي چې د لمانځه په برخه کې وړاندیز کړی او چې په تاجکي ژبه دی ادا شي انتقادونه شوي دي. او وروسته تر دې چې د یوکران په دینا پیتر پتروس کې څلور چاودنو وویش کسان ټپیان کړل، امنیتي هڅې په دې ښار کې زیاتې شوې.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د هلمند ولایت په یو لری پرتی سیمه کې یو خونځه ل ډیر زند او اوږدې مودې وروسته پرانستل شوی. خلک دغه ته خوښ دي خو وایي چې د معرف وزارت به د نورو خونځو د پرانستلو او د خونځو لپاره د ودانۍ جوړولو لپاره په دې سیمه کې اقدام وکړي. په اړه لسیمه د ساده رادیو خبريال ریپورت لري.
د مرجول وسلې په ترخنه ورسمه کې ورسره لړې رکلونه یو شونځي په پاخه واساسي ډول جوړسو. په دې شونځي کې په لومړي ورځ سولګونز د کوونکو درس ویل پیل کړل. د ترخنه ور په دې شونځي باندې 2,950,000 امریکایي ډالر لګه شغل دي چې په مرجې کې د میشت امریکایي سمندر ځواکونو لوري ورکول شوی دی. د هلمند په هنه رئیس محمد نسیم صافي د شونځي د پرانستنې پر مهال رسنیو ته وویل په دې سیمه کې د کلونو راهیسې شونځی نه و. د وویل چیرې چې نامنی پایمو مې هلته د دوی د ریاست له لورې شونځي جوړیږي. له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل اولادونه ورواستوي او زده کړه پرې وکړي.
ګرده ورځ دلته جنګ و جدل و نارامترینه منطقه وه. د مرجې د ولسوالۍ فعلا د د ولسوال صاحب تر قیادت لاندې تر څو موږ وکولای شو په دې ځای کې یو مکتب د شاګردانو په مخ باندې خلاص کړو. دا مکتب اته صنفي مکتب دی چې اته درسي صنفونه لري او دوه ادارې لري او دوه اتاق نور چې په هغه کې د دوی د تحویل خانې او اشپزخانې کار ځینې اخیستلی سي. جوړ شوي په 2,950,000 ډالر امریکایي ډالر د مرین قواو لخوا څخه جوړ شوی.
د تریخناور دغه شونځي د عینک دغه شونځي ته خډیر لري نه دی چې یو کال وړاندې وسلوالو لوري د ماینونو په واسطه ونړول سو او تیرونی بیرته د یو کال په مده کې تر جوړېدو وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل سو. د مرجع ولسوال عبدالمطلب مجبور ویل که په تریخناور کې د کلون رئیس نامنی ورده سوی نه وای نو ډیر وختي به ماشومان ته شونځي جوړ سوی وای. هغه خلکو ټول ک نا امنی تاسو لمنځه یو نسی نو به سیوادی بس تاسو د اولادونو شرطلون ک لمنځه یې سیم
ډیر د خوشحالی زیدې چې نن موږ په داسې مراسم کې برخه اخلو چې هغه د معارف په حصہ کې یو بل نوی ګام پورته کوو او دلته د تاریخ نه ورساحه چې د کلونو کلونو رئیس دلته ډیر تعداد خلک ژوند کاوه ولې د مکتب زمینه نه ورته مسایده د تاریخ نه ور د خلکو په غوښتنه باندې او د مرینو په مالی مرسته باندې دغه مکتب د تاریخ نه ور چې هغه رئیس د معرفت د ملحقات او د وتاکو په مورید کې او دغه د پند په اړه کې تاسو معلومات درکړه
ول سوال ویل په تاریخ نه ور کې आवाज دغه شونځي بسنه نه کوي او د پوهنې د ریاست سره په خبرو لګیا دی چې دلته یو بل شونځي هم جوړ کړي د تاریخ نه ور د سیبي خلک له دولت نه امنیت او شونځي د جوړولو غوښتنه کوي
نور غوښتنه مو دغه ده چې دغه پروسه ته دوام ورکړي نو کلینیکونه راته جوړ کړي نور شونځي راته جوړ کړي درې څلور پنځه ځای نور مکتبونه راته جوړ کړي
ډیر خوشاله یم درته ضرورت موږ د مکتب ته ډیر ضرورت دی ډیر خوشبینه یو ډیر مننه کوم چې دا مکتب راته جوړ کړي موږ ډیر خوشاله یو ډیر راضی یو لوی کوچنی خو راضی یو چې لوی کوچنی بون په مکتب اختصاصي
څومره د وړاندې په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو شونځي او هلته ودرینی مدرسه هم جوړه سو چې د پوهنې د ریاست په خبره سلګونز د کوونکې پکې په دینی او عصري زده کړو بوختي خو په هلمند کې ډېری خلک په شونځي کې د کیفیت د کمښت له امله شکایت کوي مګر د پوهنې د ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې د ښوونکو د عالي موسسې نه فارغه کیږي د دوی سره په لږ معاش دنده نه ترسره کوي او پر ځای یې نورو موسسو ته د ډېرو معاشونو له کبله ځي چې په همدې خاطر د ښوونې او روزنې کیفیت کښته دی محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند
د ګردیز ملکري وختونو مسؤلان په دې ولایت کې د ترافیک پیښو ډېرې د عمل اندېښمن دي او په ترافیکي پیښو کې د ژوبل کسانو د تخصصي تداوی په برخه کې د امکاناتو د نشوالي خبره کوي د یادو روغتون سرطبيب ډاکټر حیا ګل پکتین وایي چې د تیر 1390 لمریز کال په اوږدو کې په پکتیا کې د جګړې د قربانیانو پرتله د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر زیات او سکال په د سرحمد په بیا هم د ترافیکي پیښو په شمیر کې زیاتوالی تاییدوي ډاکټر پکتین وایي د ترافیکي پیښو هغه ټپیان چې عصبي ټکانې خوړلی وي او یا غوږ پوزې او سترګو ته صدمه رسېدلې وي د عصبي جراحۍ او نورو تخصصي څانګو د نشوالي له امله مرکز کابل تستوي لمر نیازي له ډاکټر پکتین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د تیر کال په ترڅ کې د ترافیکي پیښو د قربانیانو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ښاغلی پکتین وایي
متاسفانه تیر کال په 1990 کال کې مونږ د جنگي واقعاتو په نسبت د ترافیکي واقعاتو په نتیجه کې زیات شمیر ټپیان او مړي راوړل شوی دي چې د 1990 کال د حمل میاشتې څخه تر هود میاشتې پورې د ګردیز ملکی ولایتي روغتون ته د مختلفو ترافیکي پیښو په نتیجه کې ټوټل تقریبا 420 کسان ټپیان راوړل شوی دي تقریبا 30 کسان وفات شوي هم دي چې د کال په اوږدو کې د ګردیز ملکی روغتون ته راوړل شوی وو
او د نوي کال پر د برکې دو سره په ترافیکي پیښو کې هغه چې تاسو ناروغان راوړل کیږي یا ټپیان راوړل کیږي څه داسې کې څه زیاتوالی محسوسي کی کنه
بلې او څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پکتیا په ولایت کې د هود د میاشتې تر اخر وختونو پورې واورې او لارې بندې او څنګه چې د لارې خلاص ولې مونږ ته څه کال بیا یوړې د ترافیکي پیښو واقعاتو کې زیاتوالی راغلی ده خصوصا د موټرسایکل د پیښو په نتیجه کې او داسې تقریبا په دې 25 ورځو کې به یو 15 یا شپږ پیښې نورې هم راغلي دي ملکي روغتون ته چې دغه په نتیجه کې څو کسه ټپیان او مړي راوړل شوي دي
استاسو غ امکانات او دمر زیات حادثه دې پاړو وای تاسو پر چمتواله ورته لری کنه
کله کله د سکتلوی ناروغان یا ډیر ناروغان چې د ګردیز ملکی روغتون ته مراجعه وکي د دوی له جملې نه ځینې ناروغان تخصصي تداوی ته ضرورت لري لکه د عصبي جراحي بخش موږ نه لرو د غوږ سترګې پوزې او د ستوني د سیمنګه خاص بخش نه لرو موږ مجبور یو چې داسې ناروغان د ابتدایي طبي کومک څخه وروسته د مرکز شپخانو ته ولېږدوو. خو کله کله مونږ له یو مشکل سره مخ کېږو چې مونږ دوه رادي امبولانسونه په روغتون کې لرو، د مریضانو تعداد کله کله زیات وي او مونږ مجبورېږو دوی په شخصي موټرو کې مرکز ته ولېږدو.
معمولا په ترافیکي پیښو کې کسان چې ټپیان کېږي د دوی لپاره د وینې اړتیا هم محسوسېږي. څه موده وړاندې تاسو د وینې د بانک په برخه کې د ستونزو یادونه کړې وه، مونږ سره په یو مرکه کې منلې وه چې دلته کوم بانک چې دغه د ولایت لپاره کفایت نه کوي، دغه ستونزه اوس څومره حل شوې ده؟
خوشبختانه لکه مونږ چې په مخ کې تاسو ته ویلو چې مونږ له روغتون سره د عامې روغتیا وزارت او د تمویل کننده موسسې لخوا نه وعده سوې وه چې یو یخچال د وینې د ذخیرې په خاطر روغتون ته راوړل کېږي، هغه یخچال اوس راوړل سوی ده. د مونږ د بانک د وینې د ساتلو ظرفیت یو څه لوړ سوی ده او یو څه دغه مشکل تر ډېره حده پورې حل سوی هم ده.
او که د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي، د دې حادثو د رامنځته کېدو عمده علت څه ده؟ ځکه ترافیکو د مدیریت تر څنګ تاسو ته هم دا علتونه معلومیږي چې دغه پیښې د کومو علتونو له وجې رامخته کېږي؟
د مونږ خو چون تاسو ته معلومه ده چې د ناروغانو تداوي د مونږ وظیفه ده، خاص کر لکه مونږ چې مخکې وویلې زیاتره واقعات د مونږ د موټر سایکل د ټکر په نتیجه کې یا د موټر سایکل د چپکېدو په نتیجه کې زیاتره مجروحین راوړل کېږي. یوه بله عمده ستونزه جادې پخې سوي دي او موټران زیات سوي دي. البته په جادو په خېدو سره د ترافیکي کومینه کې چې د موټرواني پورې تړلې کومینه کې دي هغه نه موجودیت د سړکونو په غاړه باندې هم دا سبب کېدلی شي چې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راولي. او هم هغه ډرایوران چې دوی کله لیسنس اخلي، د دوی د کمې تجربې او په اسانۍ سره د لیسنس حاصلېدل هم په ترافیکي پیښو کې د زیاتوالي سبب ګرځېدلی شي.
و امر دل چې دغلته په پکتیا ولایت کې روغتیایي مقامات وایي چې د ترافیکی پیښو د قربانیانو شمیر د هغو قربانیانو په مقایسه زیات دی چې په امنیتی پیښو کې وژل کیږي. په دې اړه مو د ګردیز د ملکی روغتون د سرطبیب ډاکټر حیاګل پکتین څرګندونه واورېدې.
جوړونکی نورګل شفاق.
ستړي مشه ملګرو،
نورګل شفاق او وګمه رشیدی مو بیا هم د تاندې څانګې قربانه یو.
هو وګمه، دا دعا وکړو چې لوی مکرې لوی را مکرې، ځکه چې
لوی یوازې د خدای له شان سره خای.
هو راځو د قد یاد ونې لوړوالي او ټیټوالي ته وګمه.
شفق صاحب، ځینې ځوانان په ځانګړي ډول ځین جونې چې لوینې ټیټي وي نو د جګو پوندو بوټان په پښو کوي،
هو
چې یو څه دنګ معلوم شي.
هو خو ځینې به خای د موډ او فیشن لپاره هم په پښو کوي، که څنګه وګمه؟
هم داسې ده، بالکل. په نننۍ خبرونه کې په دې غږیږو چې له طبي اړخه د جګو پوندو بوټان په پښو کول وجود ته څومره تاوان رسوي.
هو اوریدونکو، یو سندره هم درته لرو او تر څنګ یې تکړه زلمی سردار رضایی در پیژنو چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې تر ټولو لوړې نمرې اخیستې دي.
نو هیله لرو چې ملتیا مو وکړئ.
هو
راتوره په خندا بنازو پدا لګرو تا قدمونه د زړګي می اوسېسا رو رو راسا ګل رو رو راسا پایل دې شلنګما ګل رو رو راسا
وګمه. که څه هم دا د انسان فطري غوښتنه ده چې څه په لاس کې نه وي هغه غواړي.
رښتیا هم همداراز هر انسان غواړي چې ښایسته ښکاره شي، خو ځینې کسان که صحت یې له ګواښ سره هم مخ وي د ښایسته ښکاره کېدلو لپاره هڅې کوي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې دنګونه هم د ښکلا یوه نښه ګڼل کېږي، خو چې څوک له ونې ټیټ وي په ځانګړي ډول نجونې نو بیا د جګو پوندو بوټان په پښو کوي.
هو لکه د کابل ښار اوسېدونکې سودابا،
ډېر کله د جګو پوندو بوټان په پښو کوم، کله یې ونې محفل ته، کله کله یې پوهنتون ته هم په پښو کوم. کله یې چې په پښو کړم نو ځان ښه راته ښکاري، ښکلی راته ښکاري او ځان راته پکې دنګ ښکاري. اکثرا نه ډېر لوړ په پښو کوم او نه هم ډېر ټیټ.
ملګرو، هیلا د کابل د طب پوهنتون زده کوونکی ده. هغه وایي چې که غواړو زړه مو ارامه واوسي باید راحت بوټان په پښو شي.
هغه په خپله له ځینو مافرینو پرته د جګو پوندو بوټان نه په پښو کوي.
اکثر نه ځکه چې هغه ډېر خلکو نه پازابوي ناراحت کوونکی دی. کله کله کوم محفل یا هغې کې پښو کوم. څوک پکې راحت ګرځېدلی نه شي. کنه خلک وایي چې پښې چې دی قلب سره اصلا لار لري. که غواړي چې قلب هم راحت اوسي نو همیشه باید راحت بوټان واغوندي او راحت باید وګرځي.
وګمی مریم پوپل هم د هیلې له خبرو سره جوړه ده. خدا ګیله هم کوي چې که یو نیم ځل د جګو پوندو بوټان په پښو هم کړي نو
ځینې روغتیا ستونزې ورته پیدا کوي. او دا هم وایي چې تر فیشن خپله روغتیا ډیره مهمه ده.
کله چې د جګ بوټونه انسان په پښو کې ډیر نه راحت وي انسان راحت پر لارې نشي کړی. په بعض محفلو کې که یو وخت یې واغوندم هغه هم وروسته بیا ډېر بدن دردي و ناراحتي ملا درد کوي او په دې خاطر یې نه اغوندم ډېر. د یو خو د افغانستان کې نوي خلک سن توجه ډېره و فیشن ته ده. د ځان د راحتي په قصه کې نه دي. واخې دي که ستړی سم جوړه به سم بېرته ولې زما په نظر اول خپل ځان مهم دي. که هم دورن جګي چپلکې په پښو کې نو څه چې ما ته بل وګوري زما جګي چپلکې په پښو کې زه خو ناراحته یم. موټ پیدا کېږي هر وخت بیا چې د یو محفل ورځې کار نه لري واغونه جګي چپلکې واغونه بیا ولاړ سي څوک داس نن هر ورځ پوهنتون ته سهار راځه تر پراته بجې پر درې بجه کور ته ځه دورن جګي چپلکې په پښو کې بېخي د چاوسله او رخت نه ملګرو. د جګو پوندو بوټان داسې جوړ شوي وي چې د پښې پنجه په ډېر کم ځای کې قید کیږي چې له امله یې د پښې واړه ګوتې سم حرکت نشي کولی.
د کابل د سردار محمد داود خان روغتون د اورتوپیدي برخې متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګ زیاتوي چې په دا ډول بوټانو کې د قدم ټاکل شوي مراحل نه ترسره کیږي.
د دوی د مخکې قسمت ډېر تنګ وي ګوتې سره یو ځای کوي. پنځه ګوتې ډېر یو تنګ ځای کې سره ځایږي او دوی یو په بل تیریږي. یو مرض ده یو تکلیف ده چې دا غټه ګوته په دا نورو ګوتو تیره شي. دا هم د تنګو بوټو د وجې نه په خارج کې زیاتره په دې بیسټ شوی ده پیدا کیږي. او بل دا چې دوی سره سم رفتار نشي کولای. څوک هغه مراحل چې په منظم رفتار کې د انسان وجود لري هغه د لوړو بوټو سره تغییر کوي. خپل دا رفتار څلور مرحلې لري. پونده لګیږي بیا قدم یا پښه په ځمکه واره لګیږي بیا پنجه لګیږي او بیرته جګیږي. دا څلور مرحلې منظم رفتار لري. د بوټانو سره دا کار نه لري.
وګمی ډاکټر اسماعیل وردګ وایي چې کچېرې د جګو پوندو بوټان د ډېر وخت لپاره په پښو شي نو د انسان د وجود ځینې عضلات تر فشار لاندې راولي
چې د دې ستونزې د مخنیوي لاره د آرامه او ټیټو بوټانو په پښو کول دي.
بوټ اصلا د دې لپاره ده چې سړی ورسره راحت وسي. ما په نظر ځکه دا یو جبري حالت نیسي. دا نور مفاصل پونده جګی پنجه ټیټه دو طرف عضلات او د ملا عضلات ټول کوشش کوي چې ځان د دې جګی پوندې سره عیار کړي. عضلات د بدن مفاصل ساختار چې د حرکت لپاره د سیستم د اتکا او حرکت چې وایي دوی د عادي حالت لپاره د پښې عیار دي. نو دا چې پونده جګی شي یو جبري حالت په دوی راځي. دوی مجبور دي چې ځان شخ وساتي نوی حالت سره یا نوی پوزیشن د پښې سره ځان عیار کړي ځکه شخوالی بیا په باعث د درد کیږي. او بل دا چې اوړي پښه ورسره ډېره په اسانۍ کېدای شي چې هډوکي مات شي کېدای شي چې پلې کشي. موږ همیشه د نرمو بوټو توصیه کوو چې تلی نرم وسي. مخصوص بوټ وجود لري د رفتار دپاره. څوک چې مزل کوي د ګشت بوټان اغوندي نه دا چې د فیشن بوټان. او کله کله چې مجبوریت وي هغه نو بیا استثنا ده. ټیټ بوټان راحت بوټان د ډېرو آفاتو امراضو زخمونو سو اشکالو نه د قدم جلوګیری کوي.
تاسو هم دا شی بل آزاد رادیو څخه تاندې څنګه یو
شفق صاحب کل ورقت ده کلا نه خګنو نو دا هم بیت ومنو چې باطنی کلا نه پل ورقت پوری تړلې او نه هم د سری په ظاهری کلا پوری.
او بیخی هم داسې خبره ده وګمه د چا چې زړه کولوي هماغه تر هر چا کولې دی او تنگ دی.
مو نو استاد الفتویلی چې
سی ویلی
به حساب اساس کې توی په بحرو برشي للکونو کورورونو یو گوهر شي.
هو او دا هم چې عالمونه پیدا کیږي به حساب په دنیا کې د څو تنو
تاج پسر شي
هو پر احتیام وګ می تاج د هر چا نه پسر کیږي بلکې د دستار سړی پشمار وي
هو کې شفق صاحب سکل د کانکور پازموینه کې 150,000 زدهکونکو ګډون کړی وو چې لدې ډلې یوازې 15,000 زدهکونکي بیلا بیلو پانتونونو ته بریالي شول
هو خو دغه ټولو په منځ کې چې چاته د تر ټولو لوړ نمره اخیستلو یعنی د اول نمرګې تاج ور پسر شو هغه د مزار شریف له سلطان غیاث الدین لیسې څخه فارغ سردار رضایی دی
هو کې اوریدونکو کورنۍ ډیره غریبه ده خو لدې مزدوري نه غوښتي چې هغه ته ډوډۍ پیدا کړي بلکې غوښتل چې دای درس ووایي او لوی سړی شي
هو ټولې سختې او درانه کارونه مشران ورونو په خپل وسغمل خو په واړه ورورې یوازې خاص دکړه پرزو کړه نو سردار رضایی وایي
په لومړیو کې مې پلار هم کار کاوه بې سواد وو بیا ناروغ شو اوس کار نشي کولای تر ما دوه مشران ورونه لرم یو پنځه مېنی کوي او دغه بل زرنج لري کورته د ګټي وټي راوړون کې مې یوازې مشرورو ما سره ډیره مرسته کوله د درس ویلو زمينه یې راته برابر کړې و ما خپل هم قرار کیناستل نه غوښتل تر خپل وسه مې هڅه کوله چې یو څه زه هم تر لاسه کړم په کوم ځای کې چې ما زده کړه کوله د هغوی فیس لوړو بیا مې په یوروزنیز مرکز کې د انګریزي ژبې درس ورکول پیل کړل چې د ورونو لوګو مې یو څه بار سپک کړ
ځوانانو بریالیتوب چاته په ځولۍ کې نه وراچول کیږي په خپل باید هغه ته د رسیدو لپاره په اسغنو لارو مزل وشي
هو په کندو کپرو او لوړو ژورو باندې یبل پخې تک غواړي پالیتو یول غواړي او شپې سبا کول غواړي
سردار رضایی له اول ټولګي راهیسې له ساینسي مضامینو سره جوړه و او وروسته له نهم ټولګي په لومړۍ درجه وړاندې راغی
هو هر څوک بس دکړه کوي خو ملګرو د کومه لار خپل کړي وا چې تر دې ځای را ورسېده د پخپل وای
زما د درس ویلو ډول داسې و چې ځان ته مې یو مهال ویش جوړ کړی و په کوم وخت کې باید کوم مضمون ووایم مثلا سهار وخت به پاڅېدم او علوم اجتماعي درسونه به مې لوستل ځکه چې په سهار کې د انسان مغزه تازه وي او دا مضامین په مغزو کې ښه کینی وروسته له سهاره به چې له ښوونځي راغلم نو نیم ساعت به مې تفریح کوله وروسته له ماسپښینه به مې ساینسي مضامینو ته مخه کوله د شپې لخوا به مې د کانکور د سوالونو کتابونه مطالعه کول بله مهمه خبره دا وه چې د زده کړې په وخت کې مې ذهني تمرکز ډیر درلود ځینې زده کوونکي شته چې ډیره مطالعه کوي خو دوی پر خپلو درسونو ذهني تمرکز نه لري ذهن یې پاشلی وي او په میخانیکي ډول یې زده کوي ځکه یې په ذهن کې نه کینی بله دا چې له هر پیراګراف مې د هغه مفهوم اخیسته
رضایی وایي چې د ازموینې پایلو ته مې په ډیره بې صبرۍ ورځې شمیرلې خو د خپلو زحمتونو میوه دومره خوږه را په برخه شوه چې ما یې په اړه فکر نه و کړی
مخکې د کانکور له ازموینې چې پر موږ کوم لیست ویشل شوی و په هغه کې د کابل مالی جوی ته ټیټه نمره 330 وه او لوړه یې 340 تر زوی مې راته زنګ ووهه چې په 320 باندې د کابل مالی جوی تب ته بریالی شوی خو ما باور نه کاوه ځکه چې تیر کال په 320 باندې مالی جوی تب ته څوک نه شو تللی څو دقیقې وروسته مې یو ښوونکي زنګ راته ووهه چې یوازې په بلخ ولایت کې اول نمره شوی خو د هغې ورځې په سبا چې کله پوهنتون ته لاړم نو په لیست کې مې ولیدل چې سردار د محمد رضا زوی د افغانستان د کانکور ازموینې عمومي اول نمره په اول کې خو مې هیڅ باور نه کاوه پوهنتون ته ننوتلم ښوونکو هم مبارکي راکوله خو بیا مې هم باور نه راته خو چې کله دا خبر اعلان شو نو وروسته له هغې پرې باوري شوم
ملګرو ښایي ځینې ځوانان له خپلې کورنۍ په دې ګیله من واوسي چې کافي پیسې نه ورکوي چې کورسونه ووایي خو سردار رضایی چې د خپلې ډېرې فقیرې کورنۍ یوازینی باسواده کس دی هیڅکله یې له چا ګیله نه ده کړې
رښتیا هم دی وایي چې د خپلې کورنۍ په مرسته د کابل تر ته پوهنځي را رسېدلی یم خو دا چې څنګه یې له ته پوهنځي سره مینه پیدا شوه دی وایي
ما به لیدل او اوریدل چې زموږ په هیواد کې د روغتیا له پلوه ډېرې ستونزې شته مثلا کابل ته زما له راتګ وړاندې زموږ د یو خپل د مړینې سبب په سلو کې 80% د بلخ ولایت یو ډاکټر و د هغه فشار لوړ و خو هغه داسې سیروم ورکړی و چې له منځه یوړ نو ځکه ما له ځان سره فکر وکړ چې که چیرې موږ ځوانان له یو نوي فکر سره هڅه وکړو تکړه پوه او مسلکي ډاکټران واوسو نو دا ستونزې له منځه وړلی شو نو یو علت هم دا و او په یولسم ټولګي کې دا فکر راته پیدا شوی و چې د کابل د مالجوي طب نمرې لوړې دي خو زه باید هڅه وکړم چې ترلاسه یې کړم
وږمې اوس چې سپینه چپن په غاړه وي داسې ورته ښکاري لکه د دنیا ټولې خوشحالۍ چې په وګو ناستې وي
رښتیا هم
هر ځوان چې د کابل د مالجوي طب سپینه چپن اغوندي په خپل وجود د خپلې کورنۍ د خپلو خلکو د خپل هیواد پر وړاندې لوی مسؤلیت لري ځکه چې دا یوازې یو لباس نه دی بلکې یو ستر مسؤلیت دی چې د دغه ځوان پر وګو باندې ښودل شوی ما هم چې کله دا سپینه چپن اغوستې وي نو که یو خوا د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم نو بل خوا د یو لوی مسؤلیت احساس هم کوم ځکه باید هر ځوان دا مسؤلیت په پوره ایماندارۍ او خلوص سره پر ځای کړي
شفق صاحب رضایی هغو ځوانانو ته چې غواړي د ده په څېر ډیر د کامیابی تر هڅو څوک ورسیږي خو درس سم نه زده کیږي. خپل یو تجربه ورسره شریکوي چې باید څه وکړي.
ځوانای دي چې ما توصیه میکنم
لکه وړاندې می هم ویل هغه ځوانانو ته چې درس ډیر وای خو درک یې کمزورې دي، دومره به وایم چې کچيري دوی سهار د قران شریف تلاوت وکړي نو د دوی ذهن د پیاوړتیا لپاره د عمل ډیر ګټور دي. که دوی هم امتحان کړي نو زه ډاډه یم چې هم به درقوي شي او هم به درس په ذهن کې خکینی.
ملګرو دا سردار رضایی چې کله سپینه چپن په غاړه وینو د ډیر ستر مسؤلیت احساس کوي، ځکه غواړي چې یو ورځ د کابل لته پونځي څخه هم په لوړه درجه فارغ شي.
له همدې لارې خپل کورنۍ او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شي.
آرزو هدف ما یې است که ان شاء الله
هیله او موخه می داده چې خای موږ به دولت په بورسونو کې کوم بهرنی هیواد ته د زده کړې لپاره ولېږي. کله چې هلته لاړم غواړم ډیر هڅه وکړم، لزړه درس وایم او کله چې له خیره بیرته راستنیږم باید خپل جنگ ځپلي هیواد ته د یو زیری او لیو استری بریا سره راستون شم. یو تکړه او قوي ډاکټر اوسم، خپل خلکو هیواد ته خدمت وکړی شم.
خوږو ملګرو دا هیواد د رضایی په څیر ځوانانو ته اړتیا لري. که اراده په خوي او یو څوک ټینګ عزم او حوصله ولري نو
تر دې هم وړاندې تلای شي او د خپل هیواد د درد دوا کېدلی شي.
خو کرن خان همداسې څه په دې سندره کې وایي چې موږ به د درد تصویر تر کومه پسینو کې ساتو. راځئ چې
وای ورو وای. ځوانانو ته د څنګه په دې انټرنیټي پته اوریدلی او لوستلی شي
www.azadiradio.com.
تر بیا مو
په پاک رب ستاسو
بے خبر کم مزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہغ وطن چی د پختو او د شملو وطنو دا امن کورو د جرگو او مرکو وطنو د محبت دا زانونو لمو
پنجاره زما کتا پتا زما کتا پتا زمینه پنجاره زما کتا پتا زما کتا پتا غریب د نر بچے 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 تاگٹلے دے میدان تاگٹلے دے میدان تاگٹلے دے میدان تاگٹلے دے میدان شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان پختون خواستا پرسینا شل سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان کپ سواد کی دی مڑے 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 کپ سواد کی دی مڑے